په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. پیل د هر ورځې په څیر په لومړي نیم ساعته خبري مجله کیږي. په خبري راپورونو کې اوري چې د افغان حکومت یو مخکنی سلاکاره مریم وردګ وایي چې په جمهوري ریاست کې له ښځو د جنسي خواهشاتو په اړه د سویو ادعاو پر سر د دې خبرې تحریف سوي دي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. دا مو د سر موضوع ده، نور مسایل هم څیړو. نن د شنبه ده، د غبرګول یا جوزا شپږمه د مې میاشتې اوویشتمه. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره د سولې په پروسه کې د جرمني پر نقش خبرې وکړې. جمهوري ریاست وایي په غور ولایت کې د جام لرغونې څلي د سمدستي خوندیتوب لپاره اقدامات سوي دي. د پاکستان د روغتیا وزیر ویلي چې د دغه هیواد د جنوب په یوه ښار کې نږدې 200 کسان چې اکثر یې ماشومان دي د ایډز په ایچ آی وی وایرس اخته سوي دي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره د سولې په پروسه کې د جرمني پر نقش خبرې وکړې. د سولې عالي شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې تادامیچ یاماموتو پرون د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا له مشر محمد عمر داوودزی سره په کتنه کې د دې شورا د راتلونکو پروګرامونو ملاتړ څرګند کړ. په اعلامیه کې د ښاغلي داوودزی په حواله ویل سوي چې جرمني یو ور بیا چمتووالی وښود چې د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش ولوبوي. پیلامیه کې نور جزئیات نه دی ورکول سوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي مارکوس پوتزل لنن څخه لس ورځې مخکې په جمهوري ریاست کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې د بین الافغاني ډیالوګ په چارو کې د خپل هیواد لخوا د اسانتیا برابرولو خبر ورکړی وو. شغلی د وزای چې د سولې په اړه د سیمیز اجماع په چارو کې د ولسمشر غنی ځنګړی استازي هم دی. په ورسوي کې د افغانستان د سولې پر مسله د خبرو لپاره جرمني او بیا هندستان ته سفر کړی وو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په غور ولایت کې د جام لرغونې څلي د سمدستي خوندیتوب لپاره ځینې اقدامات سوي دي. تر دې مخکې په ولسي جرګه کې د لویدیځې حوزې استازو د دغه څلي د خوندیتوب لپاره د حکومت پر پوڅو اقداماتو انتقاد کړی وو. د جمهوري ریاست ویان هارون چخانسوري پرون په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل
منار جام لپاره تخنیکی آیت هم ټاکل شوی دی. بعضی اشخاص او د تخنیکی ټیم د غور ته سفر کړی دی. د غور مالی اداره هم لاس په کار شوی دی او خلک منسجمه کړي. هلته اتمن تاسو هغه گزارشونه هم لیدلی دي چې د منار د نورې صدمې څخه مخنیوي د دفتن لپاره شوی دی.
جام څلی چې شاوخوا 15 متره لوړ دی د غوریانو د دورې یادګار دی چې لرغونتیا یې شاوخوا 800 کلونو ته رسیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن دوشنبه د انګلستان د کرکټ له ملي ټیم سره تر نړیوال جام مخکې یو تمرینی لوبه کوي. کرکټ بورډ وایي چې دا لوبه د ماپښین پر 2 بجو د لندن په اوبال نړیوال سټیډیوم کې پیلېږي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله سره خپل دویمه د نړیوال جام تمریناتي لوبه ترسره کړي. له دې وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله سره د نړیوال جام تمریناتي لوبه ترسره کړله چې خوشبختانه په دې لوبه کې افغانستان وکولای شول د پاکستان لوبډله ته په 3 وکټو ماتې ورکړي.
دا لومړی وار دی چې افغانستان په یو ورځنۍ لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي وایي چې د انګلستان په وړاندې د لوبې لپاره چمتووالی لري. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم را روانه شنبه د 2019 میلادي کال د نړیوال جام لومړۍ رسمي لوبه د استرالیا په وړاندې وکړي. د پاکستان د روغتیا وزیر ویلي چې د دغه هیواد د جنوب په یوه ښار کې نږدې 200 کسان چې اکثر یې ماشومان دي د ایډز په ایچ آی وی وایرس اخته سوي دي. چارواکي وایي د ایډز ناروغي وایرس ایچ آی وی هغه وخت په راتودیرو ښار کې خپور سو چې د مظفر غنغرو په نوم له یوه محلي ډاکټر څخه چې په دې ناروغۍ اخته وو دې ناروغۍ د اپریل په لومړیو کې نورو کسانو ته سرایت وکړ. دغه ډاکټر روانه میاشت وروسته له هغې ونیول سو چې په سلګونو کسانو کې د دې وایرس نښې ولیدل سوې. پولیس اوس دا څېړنه کوي چې آیا ډاکټر غانغارو په لوی لاس دغه ناروغي نورو ته خپره کړې ده او که څنګه. د روغتیا وزیر وایي په ایچ آی وی ایډز د دومره کسانو د اخته کېدو یو علت دا و چې دغه ډاکټر خلکو ته ناولې ستنې کارولې. په ټول پاکستان کې په ایچ آی وی ایډز د اخته کسانو شمیر 23,000 کسانو ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ لومړی رهبر سو چې د جاپان له نوي امپراتور سره ګوري. د جاپان نوي امپراتور ته د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه تا تاج ور پر سر کړای سو. امپراتور ناروهیتو او میرمنې مساکو نن په خپل مانی کې د ولسمشر ترامپ او د هغه د میرمنې میلانیا ترامپ هرکلی وکړ. د هرکلی دغه مراسم جاپان ته د ولسمشر ترامپ د څلور ورځنی رسمي سفر د پیل پر مهال جوړ شوی وو. تمه کیږي د امریکا ولسمشر وروسته د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي سره په یو خبري کانفرنس کې برخه واخلي. دواړه رهبران به د شمالي کوریا د اټومي او میزایلو د پروګرام په اړه پر خپلو اندیښنو خبرې وکړي. د واشنگتن او شمالي کوریا ترمنځ په وروستیو میاشتو کې کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې په فبروري میاشت کې د ولسمشر ترامپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ترمنځ سرمشریزه له پام وړ نتیجو پرته پای ته ورسېده. دغه سرمشریزه د اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د تصفیې په اړه وه. او گیتاناس نوسیدا د لیتوانیا د ولسمشری دویم ځلی انتخابات وګټل. 55 کلن نوسیدا پخوانی بانکدار دی چې وروسته یې سیاست ته مخه کړې ده. د لیتوانیا د انتخاباتو کمیسیون چارواکو ویلي د یو پر څلورمه برخه شمیرل سوی رایو له مخې ښاغلی نوسیدا 74% رایې ګټلې دي. سیال یې انګریدا سیمونیتا یوازې 26% رایې ګټلې او خپل مات یې منلې ده. د لیتوانیا د ولسمشری په ټاکنو کې چې 15 ورځې مخکې وسوې هیڅ یوه کاندید کافي رایې ترلاسه نه کړې او دغه انتخابات دویم پړاو ته لاړل. تاسو یې زدي رادیو ته غوږ یاست. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د حکومتي مخکنی سلاکار مریم مردګ وایي چې پارک مانی کې د اخلاقي فساد په اړه خبری تحریف شوی.
هیله مې دا ده چې زما د مصیبې انګلیسي متن باید واورېدل شي. زما اصلي هدف د جنرال احمدزی د خبرو په مورد دا و چې دا خبرې د ښځو د پرمختګ مخه نیسي.
په بل راپور کې اوري چې جرمني چارواکي ویلي طالبانو او افغان حکومت سره د مذاکرو په برخه کې همکاري کوي. په نورو موضوعاتو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر له ملګرو ملتونو او نورو ادارو غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د روانو وژنو پر خلاف خپل ژغ پورته کړي.
تاسو د څه شي لپاره د پښتانه بلوڅ سندیان کشمیریانو په خپل په پنجاب کې او سرایکي کې خلک وژني او تاسو پردې د کوم د څه شي لپاره ولې دا وکوي بیا تاسو
د ژوند پرنګونی کې اوري چې په روغتون کې لناروغ سره خبرې کول څنګه کار دی.
ډیر افتان کې سر مخوږي خبرې زله نه نازوي نازوي نه مخوږي ډیر افتان کې ما
تر اونې وبجو نور مسایل هم څیړو. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د حکومت یو مخکنی سلاکاره مریم وردګ وایي چې په جمهوري ریاست کې له ښځو د جنسي خواهشاتو په اړه د سویو ادعاو پر سر د دې خبرې تحریف شوي دي. میرمن وردګ د یکشنبې په ماښام د خبرې په خپل ټویټر کې کړي دي. پرون تر دې مخکې د جمهوري ریاست ویان په یوه کانفرنس کې وویل چې په جمهوري ریاست کې د اخلاقي فساد د موجودیت په تړاو د ولسمشر د پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی او یوې پخوانی سلاکاری مریم وردګ خبری بې بنسټ دي. سفی بلا ستنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
په ځینو ریپورټونو کې راغلی و چې مریم وردګ د ولسمشر د پخوانی سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی هغه ادعاوې تایید کړې و چې پارک مانی کې له ښځو د کار په بدل کې جنسي خواهشات کیږي. اغلی وردګ د یکشنبې په ماښام په دې اړه په ټویټر باندې یو لنډ ویډیوي پیغام خپور کړی او ویلي دي په ټولنیزو شبکو کې خبرې تحریف شوي.
زما مصیبه په ټولنیزو رسنیو کې تحریف شوې ده. هیله مې دا ده چې زما د مصیبې انګلیسي متن باید واورېدل شي. زما اصلي هدف د جنرال احمدزی د خبرو په مورد دا و چې دا خبرې د ښځو د پرمختګ مخه نیسي.
مریم وردګ له ورلد ان ون نیوز هندي ټلویزیوني شبکې سره په یو مرکه کې چې د شنبې پر شپه خبره شوه د ولسمشر اشرف غنی د یو پخواني سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی د ادعا په اړه چې ویلي دي په ارګ مانی کې له ښځو د کار په بدل کې جنسي خواهشات کېږي تبصره کړې وه. هغې بیا په دې مرکه کې هم ویلي وو چې له ارګه څوک د خبرو لپاره زړه نشي ښه کولی او ښایي د دې پر ضد هم د همدغې مرکې په خاطر کمپاین وشي. د ولسمشر اشرف غنی پخواني سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی له خورشید ټلویزیوني شبکې سره په مرکه مرکه کې ادعا کړې چې ځینې وزیران د ولسمشر سلاکاران او د ولسی جرګې وکیلان د فحاشۍ په ترویج کې لاس لري. خو ارګمانی شدید خبرګون خوده د ولسمشر اشرف غنی ویاند هارون چخان سوری د یک شنبه پورس په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د جنرال حبیب الله احمدزی خبرې بے بنسټ دي.
ښاغلی احمدزی چې هغه ادعا کړې دي ټوله بے بنسټ دي او ټوله درواغ دي، شخصي اغراض باندې استوار دي. د جمهوری ریاست حقوقی ټیم د لوی سرنوالی د ادارې سره تماس نیسی او د دوی څخه غوښتنه کوي چې د شاغل احمدزی څخه وغواړي چې هغه ادعاوې چې دوی کړې دي د هغه په اړه باید دوی ثبوت او اسناد راکړي. کې
چې خانسوري وویل حبیب الله احمدزی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ناکامه شوی او له دې چې بیا په ارکه مقرر نشو دا ادعاوې کړې. د ولسمشر ویان د خپل خبرو په پای کې یو وار بیا د جنرال حبیب الله احمدزی خبرې او د ملي امنیت شورا د یوې پخوانی سلاکارې مریم وردک لخوا د هغه د خبرو تایید به بنسټ او بال او ویل چې څارنوالۍ به دوی دواړه جلب کړي. د افغانستان په دولتي ادارو تر دې مخکې هم د اخلاقي فساد په اړه رپورټونه خپاره شوي چې د خلکو له توندو خبرګونو سره مخ شوي دي. تر ټولو لوی او وروستۍ بیلګې د فوټبال د ملي ټیم د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونې قضیه و چې له عملی د دغه فدراسیون مشر او ګڼ چارواکي له دندو لری او څارنوالۍ ته معرفي شول.
موردل چې د جمهوری ریاست یو مخکنی سلاکار وایي چې په جمهوری ریاست کې د اخلاقي فساد په اړه د دې خبرې تحریف شوی دي. په خبرونو کې موردل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د درالانشا مشر پرون د یوناما له مشر سره په افغانستان کې د سولې د پروسې د روانو هڅو په برخه کې د جرمني پر نقش خبرې وکړې. په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې جرمني چارواکي وایي چې له طالبانو او افغان حکومت سره خبرې کوي. یوه جرمني چارواکي ویلي که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر سي نو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې به چټکې سي. احمد تکل او نور تفصیل.
جرمنی چې له افغانستان سره د لویو مرستندویانو له ډلې او د غوڅ ملاتړ د ماموریت مهم غړی هیواد دی، له افغان حکومت او طالبانو سره خبرې کوي څو د سولې یوې موافقې ته ورسیږي. رویټرز خبری اژانس د یو جګ پوړي جرمني چارواکي له قوله چې نه غواړي هویت یې څرګند شي ویلي که طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني نو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې به لا چټکې شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین جرمنی د هغو څو هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې په افغانستان کې د روان کړکیچ په سوله ایز حل کې د مرستې وړاندیز یې کړی او د طالبانو یو بل چارواکي بیا پر جرمنی سربیره د اروپایي ټولنې او اندونیزیا نومونه هم یاد کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له اکتوبر میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو مشري کوي، خو طالبان تر دې دمه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي ځکه چې دا حکومت د امریکا لاس پوڅی بولي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازی مارکوس پوتزل چې په روانه میاشت کې دوه ځلې په کابل کې له افغان حکومت او په دوحه کې له طالبانو سره وکتل ویلي چې د یو سوله ایز افغانستان د جوړولو لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ونه وځي. پوتزل وویل که د افغانستان دوستان چې د ده په وینا جرمني هم پکې دی کولای شي نو له دې هڅو سره باید مرسته وکړي، خو د جرمني ځانګړي استازي دا یادونه هم وکړه چې بالاخره دا د طالبانو په ګډون یوازې د افغانانو کار دی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی خلیلزاد په 13 مارچ میاشت کې ویلي و چې له طالبانو سره د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې د دې ضمانت په اړه د موافقې مسوده چمتو شوې چې طالبان به د القاعده شبکې په څیر له تروریستي ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. خو د اوربند او له افغان حکومت سره د خبرو په اړه چې دواړه ډیر مهم ګڼل کیږي هیڅ راز موافقه نه ده شوې. 13 میاشت تمه کېده چې له افغانستانه به یو پلاوی په دوحه کې له طالبانو سره خبرې کوي، خو د پلاوی د غړو د شمیر پر سر له لانجې وروسته دا غونډه لغوه شوه. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې په جرمني کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډې په اړه بحثونه شوي خو په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو آزادي رادیو ته ورجست. اوس بل احمد تکل څخه وورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د روحاني شخصیت مولوي سمیع الله ریحان د ترور په اړه یو مطلب خبر کړی او لیکي چې د دې مخکخ دینی عالم وژنې افغانانو ته سخت ټکان ورکړ. مولوی ریحان د جمعې په ورځ د کابل د نهمې ناحیې په التقوا جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په منبر کې د ایښودل شویو چاودیدونکو موادو په چاودنه کې ووژل شو. د مطلب لیکواله پاملا کانسټبل لیکي چې د پیښې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما دې ته اړ کړ چې د روژې په مبارکه میاشت کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله وغندي. لیکوال زیاتوي مولوی ریحان یو څیړونکی و چې پر ټلویزیون به راڅرګندېده او په خپلو خبرو کې به یې تشدد د اسلام ضد عمل په توګه غنده. واشنگتن پوز زیاتوي دا چاودنه د تشدد د هغې څپې دوام دی چې په ترڅ کې ملکي وګړي او افغان امنیتي ځواکونه په نښه کیږي. خو د ریحان وژنه د ورځپاڼې په وینا اکثرو افغانانو ته چې د ترور او تشدد پر وړاندې د ده د دریځ ستاینه کوله له شخصي پلوه ټکان ورکړی. په مطلب کې د افغان حکومت د اجرایه ریاست د پخوانی ویان جاوید فیصل له قول لیکل شوی دی چې نوموړی وایي مولوی ریحان د افراطیت نزغم او د تروریستي ډلو لخوا د اسلام لنامه د ناوړه استفادې پر وړاندې په زړورتیا سره ولاړ وو. د یادونې وړ ده چې پر دینی عالمانو د حملو په لړۍ کې پرون یک شنبه د مولوي شبیر احمد کاموي په نوم یو دینی عالم هم په کابل کې د وسلوالو په ډزو ووژل شو. د لندن چاپ تلګراف ورځپاڼې د یوې جلا مسلې په اړه یو مطلب خپور کړی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن دوشنبه د انګلستان له لوبډلې سره د لوبې ډګر ته وځي. دا لوبه د کرکټ د نړیوال جام د لوبه په درشل کې چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ په انګلستان او ویلز کې پیلېږي پلان شوې ده. تلګراف لیکي انګلستان باید د نړیوال جام په تمریناتي لوبو کې د افغانستان د بې باکه هجوم پر وړاندې هوښیار وي. ورځپاڼه لیکي ټول ټیمونه خو په تېره د انګلستان ټیم به د افغان لوبډلې د ځانګړي سټایل پر وړاندې د مقابلې پر مهال کمزورتیاوې ولري، ځکه چې د انګلستان څو لوبغاړي ټپیان دي او خپله دوهمه تمریناتي لوبه به په ټول ځواک ونشي کړی. تلګراف د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ لوبې ته چې افغانستان په ښه توپیر وګټله اشاره کوي او لیکي چې په 1992 کال کې د اوسني صدر اعظم عمران خان د کپتانۍ پر مهال د پاکستان بریاوي چې د کرکټ نړیوال جام یې وګټه د سپورت د کلتور یو برخه ده. خو له افغانستان پرته بل هیڅ هیواد نشته چې په دومره لنډ وخت کې مستقیما دې ځای ته رسیدلی وي.
په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مسولان وایي چې په چین او د منځنۍ اسیا په څو هیوادونو کې افغاني توکو ته د بازار د نه موجودیت له کبله د چین او افغانستان ترمنځ د غځېدلې ریل پټلۍ له لارې صادرات نه دي ترسره شوي. د موضوع حل له مجیب رحمان حبیب زین اوري.
په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مسولان وایي چې افغاني صادراتو ته په منځنۍ اسیا او چین هیواد کې د بازار د نشټون له امله د سنیوبل خورګاډي پټلۍ له لارې صادرات نه دي ترسره شوي. د شمال زون د سوداګرۍ خونی اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی وایي سره له دې چې د ازبکستان هیواد سره د ریل پټلۍ له لارې د صادراتو ستونزه حل شوي، خو تر اوسه د افغانستان چین ترمنځ د غځېدلې ریل پټلۍ له طریقه چین او یا هم د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هیڅ ډول صادرات نه دي ترسره شوي. دا سب تنه درسته ده چې د ریل پټلۍ لالارې چین او یا هم د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته صادرات تر سره شوي وي. د شمال زون د سوداګرۍ خونې د اجرایه مدیر په خبره چې په خوا ازبکستان د افغانستان صادراتي توکو ته اجازه نه ورکوله چې د اورګاډي لالارې چین او یا هم روسیې ته صادرات وکړي. د وی هغه وخت سوداګر اړ وو لومړی توکي ازبکستان ته ولېږدوي او بیا له هغه ځای څخه یې په واګونونو کې ځای پر ځای کړي. نصیر احمد قاسمی وایي چې په همدې دلیل افغان سوداګر ونه وختل تر څو د ریل پټلۍ له لارې د اورګاډي په وسیله صادرات ترسره کړي، خو د هغه په خبره چې اوس مهال له ازبکستان سره دا ستونزه حل ده او افغان سوداګر کولی شي چې په حیرتان بندر کې خپل توکي په واګونونو کې ځای پر ځای او د چین په مقصد یې واستوي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست مشر شیر احمد صفائی زاده وایي چې د اورګاډي د پټلۍ له لارې منځنۍ آسیا ته صادرات ترسره شوي، خو دا صادرات د ګمرکي ستونزو په دلیل ډېر لږ دي. ډېر کم صادرات مو درلودل، خو دا داسې شرایط دي چې دواړه لوري پرې کار وکړي. موږ اوسمهال د ټکس او تعرفې په مسایلو باندې کار کوو او همدارنګه د بلخ ولایت ګمرک او د حیرتان بندري خدماتو شرکت هڅه کوي چې د ریل پټلۍ له لارې صادرات پایل شي. د بلخ د ګمرک ریاست مشر عبدالرحمن راسخ وایي چې افغاني توکو ته د بازار د نشتون په دلیل د افغانستان چین ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ له لارې هیڅ ډول صادرات نه دي ترسره شوي. په داسې حال کې چې چارواکي وایي د سنیو بلخ ریل پټې له لارې چین او منځنۍ اسیا ته صادرات نه دي ترسره شوي، خو د بلخ د سوداګرۍ او صنعت اداره وایي چې د کښتۍ او موټر له لارې د حیرتان بندر څخه د صادراتو کچه 6% زیاته شوې ده. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
له مزار شریف څخه ورزو اورزګان ته. په اورزګان کې د هوا له تودېدو سره په ماشومان کې د نس ناستې ناروغي زیاته شوې ده. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پر دې موضوع راپور راستولی دی.
په اورزګان ولایت کې روانه جګړه، بندي لارې، ګرمه هوا، د خلکو ټیټ اقتصاد، عاید صفر او په دغه فرض روژه کې په ماشومانو او لویانو کې د نس ناستې ناروغي. د ترینکوټ ولایتي روغتون په هغه کسانو ډک دی چې په نس ناستې ناروغیو اخته دي. دغه ولایت د ولایتي روغتون متخصص صبغت الله میسوا ازادي راډیو ته وویل چې یاد ناروغي د نورو روغتونو په پرتله څو برابر زیات شوی.
په دا یو نیم هفته جریان کې چې زه ګورم ډیر د اطفالو هغه سیزنل ناروغي چې ورته ویل کېږي یا اکیوټ واټر ریډیاریا، یعنی اکثریت ماشومان په سالاتو باندې اخته دي، بیخي زیات مراجعه کوي. تر ډیره حده په ماشومانو کې د اسباب اکثریت وایرل دي، لکه روټا وایرس ته او نور داسې بکټریل دي.
د اورزګان خلک هم د دغې ناروغي زیاتوالي سخت اندېښمن کړي. دوی وایي چې دغه ناروغي په دغه ولایت کې دومره زیاته شوي چې اوس په هر یو کور کې دوه او یا هم درې تنه په یاد ناروغي اخته شوي. په یاد ناروغي یو شمېر اخته کسان چې دغه روغتون ته د درملنې لپاره راغلي وو ازادي راډیو ته داسې وویل.
نن پر اطلاعات نشته شی مونږ نه خوړی، دغه یا پټاټا دی، بینډي دی، بانجان دی، خو دغه شی دی نه دی. موږ خو نه ډېر زیات په ځابینو خو روژه د بالال کمه وچې نه دی.
ما نن جمعه خان دی راوت ورسوالۍ اوسېدونکی، موږ خو دغه وایي چې پخوا خو دا مریضي نه وه، دا اوس ته سږ کال پیدا شوی ده. دا درې څلور ورځې کېږي موږ خپل مریضان پخته شوي دي. دا کوچنیان
متخصص صبغت الله مسواه وایي که خلک غواړي چې له دې ناروغۍ څخه ځانونه وژغوري نو باید لاندې ټکي په نظر کې ونیسي.
خپل حفظ الصحه مراعت کی، یعنی د ماشومانو لاسونه عموما پاک رومینځي او کوبو ورکی هغه وبو پخیسی ورسل پخیدا څخه هم دا وبو ورکی هغه غذایی مواد پاتې کیږي یا په یخچال کې ونه ساتلی شي هغه خوړو څخه ډډه وکړي ماشومان ته نه ورکوي ورکی. او بعضی ترکاریانې دي په کورنوي کې استعمالیږي، هغه کوشش دی وکړي چې دلته خو د کلورین او دغه موادو ته عامې کورنۍ لاسرسی نه لري. کولی شي چې دوه کاچوغې مالګې اوبو ته په خو اوبو ته ورواچوي، په هغه کې ترکاري ومینځي او څو دقیقو ساتلو څخه وروسته راواخلي، کورنۍ یې استعمال کړي، څه مشکل به.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیر کم خلک روغتیایي خدمات ته لاسرسی لري. د خلکو غوښتنې دا دي چې دولت یې د دغه ډول موسمي ناروغیو په اړه مخکې له مخکې د رسنۍ له لارې عامه پوهاوی ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمه ایزه مسله راخلو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له مدافع ډلو غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د روانو وژنو پر خلاف ژغ پورته کړي. منظور پښتین پرون ماښام وروسته له هغې دا خبرې وکړې چې څو ساعته مخکې یې په شمالي وزیرستان کې د پي ټي ایم یوې اعتراضیه غونډې ته نږدې په خوډب کې درې کسان ووژل شول. عیني شاهدان وایي په پیښه کې تر شلو زیات کسان ټپیان شوي دي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین وایي د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان د تخیلو په خړکمر کې په عامو خلکو ډزې کړي او مرګ ژوبلې وراړولې. پښتین د یکشنبې په ماښام په خپل فیسبوک غږېده او د پاکستان پوز تورن کړ چې په سوله ییزو مظاهره چانو یې برید کړی.
علي وزیر او ډاکټر ګل عالم دا را روان وو د اخري چیف پوسټ په دې باندې سم تلاشي هم نه واخستله. بیا چې دوی د درنه تورن لاندول په دغه ځای کې د شان فایرینګ په وکړه چې په هغه کې څه کسان شهیدان شول او په درځنو زخمیان دي. د موسم په غاړه کې د ګولونو هار دی، نو دوی چې دلته حمله ته راتللی نو ګولونه یې راوړل. ګولې خو ستا په لاس کې وې، ټوپک خو ستا په لاس کې وې.
عیني شاهدانو او د سیمې اوسیدونکو د ازادي اروپا مشال راډیو ته ویلي امنیتي سرتیرو د وزیرستان لوی جرګې د غړو او مشرانو په پارلمان کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو محسن داوړه ولی وزیر د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښانو او ځایي مشرانو یوه قافله پر خړکمر پوستې ودروله او یوې اعتراضیه ناستې ته یې له ورتګه منع کړل. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر ویلي محسن داوړ او ولی وزیر د مشکوکو
سوداګرو د یو ملګری خوشی کولو په هدف پر پوز فشار اچول غوښتل. آی اس پی آر په خپل بیان کې ویلي چې د دې ډلې د پارونې پر مهال پوز لخورا زغم کار واخیست، خو چې کله هغوی 15 سرتیري ژوبل کړل نو نښته پیل شو چې پکې 3 کسان وژل شول او 10 نور ژوبل شول. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر ویلي علي وزیر او اته نور کسان دوی نیولې دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین بیګا د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو پر مدافع سازمانونو انتقاد وکړ او وی ویل چې باید په پاکستان کې د خبره د عامو خلکو د وژنې پر خلاف غږ پورته کړي.
یو انټا یونایټډ نیشن ته پاتو چې تاسو د چشې د پاره د پښتونونو بلوچ سندیان کشمیریان په خپل په پنجاب کې سرایکی کې خلک وژدي او تاسو په دې د کوم د چشې د پاره ولې دا واکوي بیا تاسو اپیل دا ورته دوی د خپل کردار د کی د دغه انسان وژنې خلاف د دغه طرحګری خلاف ته خپل کردار ادا کی.
د پښتین دغه خبرو په اړه تر دې دمه ملګرو ملتونو څنګه دی ویلي. په شمالي وزیرستان کې د یک شنبه ورځې د پیښې په اړه غنو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې توند خبرګونونه خودلي. د پاکستان دوه مخکخو ګوندونو پیپلز او مسلم لیگ ویلي له مظاهرچانو سره باید تاوتریخواله ونه شي. د پاکستان پوز مخکې تر دې د پښتون ژغورنې غورزنګ ته چې لنګدې یو نیم کال د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې لوی اعتراضي ناشته کړي، ګواښ کړی و چې د پوز او حکومتي ادارو پر ضد توند څرګندونې ونه کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ چې مشري منظور احمد پښتین کوي وایي د پاکستان پوز او استخبارات د پښتنو په زورونی يرغمل او وژلو کې لاس لري. د دوی د خبره پوز څوواره په کلکه رد کړی ده.
عتیق الله بارکزی له هلمند څخه په خپل سیمه کې لیکلي کوم پیښه چې پرون په شمالي وزیرستان کې سوې ده، دا انسان وژنه ده، دا د بشریت خلاف کار دی. قاری مدني د نورستان له واما ولسوالۍ لیکلي، په واما ولسوالۍ کې ولسونه هوټ کړي چې طالب او داعش ته به په خپل سیمه کې په هیڅ صورت د فعالیت اجازه نه ورکوي. قدیر تکین لیکلي، په سپیشل میاشت کې د سپیشل لر تعقیبول، یعنی لومړی اور بند او بیا سوله او ثبات غواړو. قاسم زوک له هلمند، څوک چې پر مسجد حمله کوي هغه کسان د اسلام له دین څخه لري کسان او د نورو هیوادونو غلامان دي. کریم شایده د غزنی له مقرنا، ملکی تلفات کده هر لوري د خو رامنځته کیږي یو نه بخښون کې یو ستر جنایت دی. عبد الواحد مدقیق له لوګره، حکومت باید د جام مناره د ژغورلو حادثه تیز کړي چې دغه تاریخي سلیمو له لاسه ونوزي. اتل زابله، د ولسمشر غنی او د ملي امنیت د سلاکار سفر په پاکستان ته هیڅ ګټه ونه کړي ځکه پاکستان لا هم د طالبانو قوی ملاتړ کوي. او ژمن د غزنی له ګیلان څخه په خپل سیمه کې لیکلي، د وسنۍ ټولو نه خالو مسول وسلوال طالبان دي ځکه هم دا دوی دي چې جنگ ته بیلابیل بهانې جوړوي او د جنگ په پرمخ بیولو خوشاله دي. تاسو ازادي رادیو ته غوښیست، نور مسایل هم چیرو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز خبرو. د سولې علي شورا د درالانشا رئیس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره د سولې په پروسه کې د جرمني پر نقش خبرې وکړې. دواړو مشرانو پرون په کابل کې سره کتلې دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په غور ولایت کې د جام لرغوني څلی د سمدستي خوندیتوب لپاره ځینې اقدامات سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن دوشنبه د انګلستان د کرکټ له ملي ټیم سره تر نړیوال جام مخکې یو تمریني لوبه کوي. دغه لوبه به نن ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. د پاکستان د روغتیا وزیر ویلي چې دغه هیواد جنوب په یو ښار کې نږدې 200 کسان چې اکثر یې ماشومان دي د ایډز په ایچ آی وی وایرس اخته سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ لومړی رهبر سو چې د جاپان د نوي امپراتور سره ګوري. او گیتاناس نوسیدا د لیتوانیا د ولسمشري دویم ځلي انتخابات وګټل. 55 کلن نوسیدا پخوانی بانکدار دی چې وروسته یې سیاست ته مخه کړې ده.
دا ژوند رنگونه.
نوم دی رتوه؟
خورمو.
خورمو؟
وطن په لوګر کې دی.
لوګر نه راغلی؟
اوس لوګر راغلی. نه نه سپازو معمولو رو باندې راغلی. شکر یم. پیشو نه پورته ده اما مشکل دیدم.
د شفخانه کې چی پتنګی؟
نه.
نه پتنګ.
نه خدای دې آباد کړي.
په وزن دي څو نفر دي ترې؟
یو.
څوک دغه؟
همه زوی دی. یو من ګرده.
البته نور خپل خپلوان راځي پختري ترې؟ څوک راځي؟
ګر خلرونه خپل یو نه عمل مرزایګونه مې د ټول روسي چې څوک روسي واسلی دي.
په یو ور څو نفر راځي؟
دوه درې څالو.
بل څه په چبرکړ سره کینی؟ کسیر سرکی؟
کسیر سرکی پکتن از که خود دوتی چی؟
بیا دقا نور مریضان سر بستر دی دوی نویز دقا پر مو بندی بد لگی؟
نه او تام روسی ده سالی وی پکتن از که غاگی مرکایی وی متر دیر روسی سر خیلی موضوعی لره ده یا
خا لطان دوی تر دیر رجی؟
دو تر دیر روسی
تو نفر او تر رجی؟
دره روسی ساله روسی پینزه روسی
بیا کسی که این؟
کسی که بیا غاگی مرکا کن
بیا در دکتران نور تو ویسی درت خبری مکوی؟
دکتران چراش نشور که وردت اگه چه دکتران نوی رو دینه روسی وقت ورد هم علم وی
تخبله چوم را پتنکی گی چلتا یا چوب راسی قسی درتا وکا؟
دیر پتنکی هم سر مخوگی خبر زرلو ندارم نه دازوی نمخوگی دیر پتنکی ما
بیا تا دوی تینا ویسی دیر خبری مکوی؟
نه چکم